کوم بکواو لپاره کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکواو ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمېره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمېره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د ده د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابند لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي ورته کوي پیسې په زور چې نه اخلي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام ډېره.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنګوت د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې م. د زړه له کومه سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلامه، زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه 15,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډي را منډي وو خزه صرف ده بیا چې کله ټول خام لر شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر را لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلکو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شو چې حکومت سره موږ خواهش چې په دې باندې تصمیم او غور وکړي د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابری او
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو په پانې نه وختل کېدلې، ټول چینجی خوړلې وي، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې را نه ونیش کېږي.
شعر لرو.
ولوي د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویل درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینا کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د صلح هیوادونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1920 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لورته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که سم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري یا سار کړي ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادونه دی، خو د جنوبی اسیا د هیوادونه دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د جنوب خبرندوی ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ شسوي دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پانتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېر تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه د کتابونو پر بازار د شوز وانجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پوري آزادی رادیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. دا قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورون کې اساسه راډو ته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم څه وې دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم څه وې دي. کومون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست د سیو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سړ بازارونه بیرته سم تاو دي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړي ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکې حالت لري. او په دې لړ کې هیله بخونکې حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمي کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاحت الله هم لري شوی چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې له دې وړ ته ارتیا د دې لیدل کې چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي که دولت له خوا نه وي، د لوی مرسته ورسره کولای شي.
نصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه موڅري چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی چې دغه د تاسو پوره ده او هیله ده چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو دا د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه وین کې شاپ ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مو اساجي راډیو مچلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډېره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا ومومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغه برخه ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره د ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي شکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه شوي دي. ځوان لیکوال رضا ولزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درینزل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړی. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینزی په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلی. یاد کتاب په اعلی کیفیت 138 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. کومونږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري، او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ وي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر لاسجی رړی مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا ژغیدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیر غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلا کله مخې چې بیا مراتو لیکلي نو دی وو می اندازه بیا ولګول چې فرزند مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرزند بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کولیات فاتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزن په بیلا بیلو سفر کو باندې می کارو کو بیا دغه ټول نسخه می را ټول کړي دا می هر یو علاوه بیا هر یو مخ می لیدل چې په وکی مې سپانګ تشه دې په وکی نیوی زاله لغتونه تشه دې هغه دې دې لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونده موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغونی کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1960 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوی خو پخوا زه فکر کوم ډیرې بنې چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبې وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملالمه دا کتابتون ته ملالمه هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجوده وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نسو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط سوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا فرزند هغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی. د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نقطه چې فرضاً ما په پېښور په پښتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تیرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، لږې هغه کتابی بڑا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ یہ مخو نظر میں چھو تزتو توپیر بدی نور سرا پدا گا تراؤ باندے لری
پو دغو لسکون نسخو کے چھے تاسو موندلی دی پو دغو کی کدنا سر برخی تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکی کم یو
دیر مهم چھما تا دیر معلوم اسو پخبلا دی یا خون درویزا و دارا تا دیر پزر پوری و فرزن ام داغ دول دی بابو جان کتاب تی خلامی نخصا و دارا تا و دی فواید و شریعت دا امرا تا مهم و بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کر تی تاستا معلوم دای چی پی خور پانتونی چاپ کرده او دن تا چی ما ولیده او ما سره هغه برنامه ستا چاپ شوی برنامه وو د قلمي نقصان وو. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوی ټکی وو خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما یې سپارم
دلته وبخښه څنګهرول څه تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتل کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوی شان شته یا د بابو جان
یو څه پرتل کړی آلته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاتونه کړی دي دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکار شوی او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه په کې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نه وي برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نقصې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دې کې یو څه توپیر شته ده خپله دې نقصو په دغه یو نقصه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نقصو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړی دي که څه تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي.
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوی پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت پیوند کړي دي چې هیڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغه کې د نراغونو کې هغه دې تبزکری یعنی سینه هغه لیکنه هغه کې جنې ورکی جنې چې نوډا شکای او زه پکې کوم دا کار دې دې پر سمید چې یو بشپړ نقطه فرزندې پیدا کړي چې په هغه چنجې نه راخړلې هغه روغ رمټه ده دې غل مخې کمې نخسی یا نور نور ڈسپلے لمخی سکھے میں بھی چیو کی داستان موجود ہوا دیہ روح نخسی لمخی داغا لوری پیون کری خو پٹیر مہارت اور پٹیر اکاڈمی کا مسئلہ
سنگروال صاحب داغا پیوند اشارہ اور تشوی دا پدو نسخو کی چی داغا پیوند کی چم راستہ کڑے دا لانگلیسانو سر
نو ولا دغه پیوان کې پختل هم دغه اچا چې هر نقصان راټول کړي دا خو بلا بیرو کسانو راټولې پیری دي یو انګریز نه دي راټولې پیری یعنی ډیرو کسانو راټولې پیری دي او هغه هغه دغه اشاره کړي دا بلې اکثر وکړي یعنی نه ګونه چې
یعنی چې افغانان هم پکښته
نه افغانان دې شي پکې نسته
نه مې دې له خاطر او بخښې دې دې له خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک لوي شي سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی که دیه غیل مخی پیوان کری دا او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خورل دی او دی یا کما روغ ورطا چسی ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده فز از تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن نزینې فرزند تیته او بی ربطه او له همدغه ډول چې زینې فصلونه یا کوم کې چې په نظم کې او یا په نسل کې کم دي سوجې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډیر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه د تویلې سم دین دی
سنگروال صاحب دے شیر پہ برخا کے مہم ساسو ترسر گوشول چھ پہ دے نسخو کی بوی
یا نو هغه نو فزن هغه نه ده وصله کړه رحمان بابا هغه دا نخسی یا بیا د خوشحال خان نخسی چې هم فرزن په دغو کې ستاده ده شیرونه تقریبا هغه شیرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډیر غټ توفیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انګدود کې توفیر لیدل کېږي چې هغه انګدود چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ سوی او کدی خوشحال چاپ سوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړی ده یا لهجه معیاري کړی ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هغه اصطلاحات چې دی خوشحال خان په وخت کې او یا دی رحمان بابا په وخت کې او یا دی نورو کلاسیکو یا د منځنی ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړی امام مخه هغه دی هغه کې دی هغه خپل اصلي
لیکن وقت اصلی لہجہ او اصلی پدی نسخو کی وی ہو تر ټول مهم ټکی ام داد ہے یعنی ارزش
سی ز دیم دا غتا سو دی خبر پخلای کوم بالکل زما ولی من خپل لہجه ته دا راوړو باید نو مې راړولې نه پیږم چې دا کار ولې سوې ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کم تکای صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زو ته خبرې کوو دا به ما ته مهم وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټولې کړې دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په بریټش لایبرری کې به نورې پښتو نسخه هم وي
بالکل بیر نه وی زکه باندې چې ما غا کتلاک هم راځي او کولا کتلاک څه شه ده کتلاک پهریس ته دي دي ټول نو لیگ ده دي هغه دي نقصو ما اول هغه ته راځي او کولا ما غا په دې کې شلای بلای کی دومره مسلکی کسان شيږي چې ترتیب کوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلیکلی سی دومره په ماغه هغه کې کسان و چې ما ورته کله مراجعه وکوله دی ډیر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرچې یوازې دونه و چې یو راتوبلی
چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پانتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او لاسادي رادیو مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پپر دزڑکی د خخی تما مدر وے خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شونډی گرزی شوی وبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی چات چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکه غاړي خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا ناڅ خو له درد د بایلل لالي وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رادیو مجلې لاري وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دختو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا پتول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوغم را درد خوبایت وی په محبت کی زموک دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې پاړه څه اورېدلی؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایی شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلل چوک پا پالنگ بدی دا حسی خطل چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، مالک یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
د غنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق د ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړوي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.